د ازادي رادیو ډیرو عزتمن اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو لمړنۍ سهارنۍ خبری مجلې ته مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. نن د لړم یا عقرب نه وشتمه د نومبر 19 د پنځشنبه ورځ ده. په دې خبرونه کې به واورئ چې جمهوري ریاست وایي د حکومت له لوړ رتبه چارواکو سره به د پاکستان د صدر اعظم خبرې د سوداګرۍ پر پراختیا او دوه اړخیزو اړیکو پر پیاوړي کېدو متمرکز وي. عمران خان نن کابل ته په یو ورځني سفر ځي. په هلمند کې د ازادي رادیو د خبریال د وژل کېدو یوونۍ پوره شو، خو حکومت تر اوسه د قاتلانو په موندلو نه دی بریالی شوی. پر دې او ځینې نور موضوعاتو په خبرونه کې په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړۍ خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات مهمو خبرونو سره پیلوو. پایل کې د څو مهمو خبرونو سره لیکونه. په افغانستان کې د استرالیز ځانګړو ځواکونو لخوا تر سره شوو جنګیو جنایتونو د ادعاو په اړه د یوې څلور کلنې څېړنې نتیجه ښیي چې کره شواهد شته چې دغه ځواکونو په غیر قانوني توګه 9 بندیان او ملکي وګړي وژلي دي. د کویت یو شمېر دیني عالمانو په افغانستان کې روانه جګړه ناروا وبلله او د بیړني اوربند غوښتنه یې وکړه. د امریکا متحده ایالاتونو پر ایران د یو لړ بندیزونو لګولو په لړ کې هغه بنسټ په نښه کړی چې د ایران د ستر مشر آیت الله علي خامنهای لخوا کنټرولېږي. بشپړ خبرونه. په افغانستان کې د استرالۍ ځانګړو ځواکونو لخوا د ترسره شوو جنګي جنایتونو د ادعاو په اړه د یوې څلور کلنې څېړنې نتیجه ښیي چې کره شواهد شته چې دغو ځواکونو په غیر قانوني توګه 9 بندیان او ملکي وګړي وژلي دي. د جرمني د پی خبري اژانس راپور له مخې د استرالیا دفاع وزیر انګوس کمپل نن پنځشنبه د دغه څېړنې راپور تر خپرېدو مخکې د استرالۍ ځواکونو لخوا د ناوړه کارونو په خاطر د افغانستان له خلکو بخښنه غوښتې ده. دغه څېړنه چې د استرالیا د دفاعي ځواکونو د تفتیش د ادارې لخوا ترسره شوې پکې 50 پیښې څېړل شوې او له 400 زیاتو شهیدانو سره خبرې شوې دي. دغه راز د استرالیا صدر اعظم هم له ولسمشر اشرف غنی سره په افغانستان کې د استرالیې ځواکونو د جنګي جرمونو پر ادعاو خبرې وکړې. جمهوري ریاست تیر ماښام په ویلمه کې وویل سکاټ موریسن په افغانستان کې د یو شمېر استرالیي ځانګړو ځواکونو د جنګي جرمونو په ترسره کېدو د خواشینۍ څرګندولو تر څنګ ولسمشر غنی ته ډاډ ورکړ چې د هغوی څېړنې به په ښه توګه ترسره او عدالت به تامین شي. تیره اونۍ په ځینو راپورونو کې وویل شول چې استرالیا په افغانستان کې د خپلو ځینو سرتیرو لخوا له 2015 څخه تر 2016 میلادي کال پورې د ناقانونه وژنو او نورو سرغړونو په اړه څېړنه کوي. د استرالیا صدر اعظم لږ تر لږه د خپلو 10 سرتیرو په اړه چې 15 یې لا هم په پوځ کې دنده لري د تحقیقاتو امر صادر کړی دی. د استرالیا نږدې 40,000 سرتیرو پر امریکا د 2001 کال له تر وروستي بریدونو راهیسې له امریکایي او نورو متحدینو سره یو ځای په افغانستان کې دندې تر سره کړې دي. د اکثر د استرالیا زیاتره ځواکونه د افغانستان په اورزګان ولایت کې میشتول. د کویت یو شمېر دینی عالمانو په افغانستان کې روانه جګړه ناروا وبلله او د بیړني اوربند غوښتنه یې وکړه. دغه عالمانو پرون په یو اعلامیه کې ویلي په افغانستان کې روانه جګړه شرعي جواز نه لري، په ځانګړي ډول وروسته له هغې چې طالبانو له امریکا سره موافقه لاسلیک کړه. وسلوالو طالبانو که څه هم د فبروري په 9 په قطر کې له واشنگتن سره موافقه لاسلیک کړي، خو بیا یې هم په افغانستان کې خپلې جګړې نه دي بندې کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د دې اعلامیې د هرکلي تر څنګ پرون په یوه اعلامیه کې وویل دا سوله غوښتونکی اقدام د افغانانو او افغان حکومت د سوله ییز لیدلوري ملاتړ څرګندوي. دوی اونۍ مخکې د مالیزیا د اسلامي یووالي نړیوال بنسټ هم په افغانستان کې روانه جګړه ناروا بللې وه. د ملي اردو چارواکي وایي په زابل کې تیر ماښام د وسلوالو طالبانو یوه حمله په شاتم بول شوي او دوه طالبان وژل شوي دي. په زابل کې د ملي اردو د دویمې پلې لوا قومندان ډګروال سید بابا منصوري تیر شپه ازادي راډیو ته وویل
زمونږ په پرسونال باندې په شاجوي کې دښمن وختل چې حمله وکړي. خوشبختانه زمونږ پرسونال په وخت زمانه باندې دوی حملې ته ځواب ورکړ. په دغه نتیجه کې یو کس اسیر لري، دوه کس مړه لري چې ساحه کې پاتې، درېیم زخمیان دي.
وسلوال طالبانو د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د امریکا متحده ایالاتونو پر ایران د یو لړ بندیزونو لګولو په لړ کې هغه بنسټ په نښه کړی چې د ایران د ستر مشر آیت الله علي خامنهای لخوا کنټرولېږي. د امریکا د متحده ایالاتونو د خزانې وزارت دغه تازه بندیزونه پر ایران د تر ټولو زیات فشار راوستو تازه بیلګه ده چې ولسمشر ډونالډ ترامپ د خپل ولسمشرۍ دورې په وروستیو 2 میاشتو کې لګوي. د رویټرز خبري اژانس په حواله د امریکا خزانې وزارت دغه تازه بندیزونه پر هغه څه چې د خامنهای د ملاتړ کلیدي شبکه بلل شوي لګول شوي دي. دغه وزارت وزارت وی د مستضعفان په نوم بنسټ چې خامنهیې کنټرولوي لس کسان او 15 اړوند بنسټونه یې د بندیزونو په لیست کې شامل کړل. عراق او سعودي عربستان خپل ځمکني پوله تر 1.5 کلونو وروسته بیرته پرانستله. د دواړو هیوادونو لوړ رتبه چارواکو پرون چهارشنبه پر پوله د دروازې د پرانستنې په مراسمو کې ګډون وکړ. دا پوله په داسې حال کې پرانستل شوه چې په تجارتي مالونو ډکې لارې له پولې واوښتې. په 1990 میلادي کال کې پر کویټ د عراق د پخواني مشر صدام حسین تر یرغل وروسته سعودي عربستان له عراق سره خپلې ډیپلوماتیکې اړیکې پرې کړې او دا پوله تړل شوې وه. خو د عراق اوسنی صدراعظم مصطفی الکاظمي د سعودي عربستان له ولی عهد محمد بن سلمان سره نږدې اړیکې لري، ځکه د دواړو هیوادونو سوداګري اړیکې په غوړېدو دي. د آزاد اروپا ازادي راډیو د بیلاروس څانګې یو خبریال چې د الکساندر لوکاشنکا پر ضد مظاهرو پر مهال په مینسک کې نیول شوی و په لس ورځني بند محکوم شو. دا موضوع د دې خبریال د کورنۍ غړو رابرسیره کړې ده. هر کارني د هغو 1200 کسانو په ډله کې و چې تیره یکشنبه د نومبر 15 په بیلاروس کې د مظاهرو په مهال نیول شوی و. هغه وخت په پلازمینه مینسک او نورو ښارونو کې د نیول شوو کسانو په ډله کې د کارني په ګډون لږ تر لږه 13 خبریالان هم شامل ول. په بیلاروس کې د اګست میاشتې د 9 د ولسمشري ټاکنو د پایلو تر اعلان وروسته مظاهرې روانې دي. لوکاشنکو ځان د هغو ټاکونکو ګټونکو اعلان کړی، خو د اپوزیسیون ګوندونو ویلي چې په ټاکنو کې درغلي شوې وه.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان وریز د تودوخې لوړه درجه 15 ټیټې منفي یو. هرات اسمان وریز د تودوخې لوړه درجه 10 ټیټې صفر. قندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټې سلور. مزار شریف اسمان وریز د تودوخې لوړه درجه 8 ټیټې منفي یو. او جلال آباد اسمان وریز د تودوخې لوړه درجه 19 ټیټې اته.
نجا صفی هم د افغانستان د څو ښارونو د هوا د حالاتو اټکل واورو. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان جمهوري ریاست وایي د حکومت له لوړ رتبه چارواکو سره به د پاکستان د صدر اعظم خبرې د سوداګرۍ پر پراختیا او د دوه اړخیزو اړیکو پر پراختیا متمرکزې وي.
د پاکستان لومړي وزیر سره به د افغانستان د اسلامي جمهوریت د جمهور رئیس په لیدنه کې د سیمه ییزې همکارۍ د څلورلارې په توګه د افغانستان پر موضوع او فرصتونو تمرکز وشي.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان نن په یو ورځني سفر کابل ته ځي. په پکتیکا کې ور لمخه ګڼ شمېر کسانو افغانستان ته د هغه پر سفر د اعتراض لپاره پرون لارون وکړ.
چې د افغانستان هیواد نور لتان ستړی دی، د غښته پالیسی دی نور بدل کړه.
په هلمند کې د ازادي رادیو د خبريال دی وجل کېدو د الیاس دایی یو اونۍ پوره شو، خو حکومت تر اوسه د هغه د قاتلانو په موندلو کې نه دی بریالی شوی.
زموږ غوښتنه دا ده چې د دایی قاتلین پیدا شي، هغه که هر څوک وي، که د طالب په ساحه کې وي، که د حکومت په ساحه کې وي، یا فرد وي، هر څوک وي، زموږ هغه حقیقي قاتل پکار دی.
او دا به هم واورئ چې بازارونو ته د کورونا وایروس پر ضد یو اغیزناک واکسین د وړاندې کولو چارې ګړندې شوې دي. مننه چې ازادي راډیو اورئ. د خبرونې پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. د افغانستان جمهوری ریاست وایي د حکومت له لوړ رتبه چارواکو سره به د پاکستان د صدر اعظم عمران خان خبرې د سوداګرۍ پر پراختیا او د دوه اړخیزو اړیکو پر پیاوړي کېدو متمرکزې وي. عمران خان نن د پاکستان د یوه حکومتي پلاوي په مشرۍ په یو ورځني سفر کابل ته ځي او د ولسمشر اشرف غني تر څنګ به له نورو افغان چارواکو سره وګوري. دا له کله چې عمران خان په 2013 میلادي کال کې د صدر اعظم په توګه خپله دنده پیل کړې، افغانستان ته د هغه لومړی سفر دی. صالح محمد صالح نور جزئیات اوري.
د افغانستان جمهوری ریاست ویل ولسمشر محمد اشرف غنی او نورو لوړ رتبه چارواکو سره به د پاکستان د صدر اعظم عمران خان خبرې د سوداګرۍ او سیمه ییزو همکاریو پر پراختیا او نورو مسایلو ورټولې وي. پاکستانی رسنۍ وایي د دغه هیواد صدر اعظم عمران خان چې د یو دولتي هیئت مشري کوي د افغان حکومت په بلنه نن پنجشنبه کابل ته ځي. د جمهوری ریاست مرستیال ویان د وخان مینپال ازادي راډیو ته وویل
د دواړو هیوادونو مناسبت په د دواړو دولتونو د رهبرانو د بس وړ موضوع وي. د افغانستان بهرنی سیاست د سوداګریزو اړیکو پراختیا او د اقتصادي همکاریو پیاوړتیا ده. د پاکستان لومړی وزیر سره به د افغانستان د اسلامي جمهوریت د جمهور رئیس په لیدنه کې د سیمه ییز همکاري د څلورلارې په توګه د افغانستان پر موضوع او فرصتونو تمرکز وشي، چې له مرکزی آسیا سره د جنوبی آسیا د نښلولو په برخه کې په افغانستان کې شتون لري.
د افغانستان د جمهوری ریاست بل ویان صدیق صدیقی ویلي چې د پاکستان او افغانستان د رهبرانو په بحثونو کې به د افغانستان د سولې پر موضوع هم تمرکز وشي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د لړم یا قره پر پنځمه په اسلام آباد کې د افغانستان او پاکستان د پانګونې او سوداګرۍ یوې غونډې ته ویلي وو پاکستان اندېښمن دی چې هندوستان شایي د افغانستان له خاورې د پاکستان د بې ثباتۍ لپاره کار واخلي، هغه ادعا چې افغان او هندي چارواکو رد کړې ده. افغانستان چې هڅه کوي د ترانزیت له لارې جنوبي آسیا له مرکزي آسیا او اروپا سره ونښلوي، غواړي په سوداګرۍ کې پر پاکستان خپله اتکا کمه کړي. د بلومبرګ خپرونې په حواله افغانستان ته د پاکستاني مالونو صادرات په تیرو دریو کلونو کې 40% راکم سوي دي. د پاکستان یو هیئت له وړاندې کابل ته رسېدلی او وړم ورځې له افغانستان سره د ترانزیت او سوداګرۍ په برخه کې یو تړون هم لاسلیک کړی دی.
افغانستان ته د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د سفر په درشل کې پرون د پکتیکا په مرکز شرنه کې یو شمېر کسانو د پر دغه سفر د اعتراض لپاره لاریون وکړ. دوی غوښتنه کوله چې د پاکستان حکومت د افغانستان په وړاندې خپله پالیسي بدله کړي او د سولې، امن او ثبات لپاره دې له اخلاصه ګامونه واخلي. د ازادي راډیو سیمه ییز خبریال احسان آرین پرې رپورټ لري.
دغه شعارونه د هغه لسګونه پکتیکاوالو دي چې د چهارشنبه په ورځ د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د سفر په خبرګون کې په پکتیکا ولایت کې لاریون وکړ. دوی وایي پاکستان له افغان حکومت او خلکو سره رښتونی نه دی او تر څو چې دا هیواد په خپلو پالیسیو کې بدلون رانولي ورته سفرونه کوم درد نشي دوا کولی. د لاریون یو ګډونوال تاج محمد اورګونی وایي
د دستی ټکی کوي نو بیا هغه دوستی را سره وپاله کم چې زمونږ حق حقوق دي. نور له عمران خان څخه غوښتنه دا کوو چې دغه د افغانستان ته راځي، زمونږ دغه پیغام واوره، خپل دولت ته دا پیغام ورسوه چې د افغانستان هیواد نور له تانه ستړی دی، دغه شته پالیسی دی نوره بدله که.
د دلاریون یو بل ګډونوال غلام محمد وطنمل وایي د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې وروستیو جګړو او افغان وژنې وښودله چې لا هم پاکستان په افغانستان کې د خپلو ګټو او اهدافو لپاره په خپلو پالیسیو کې بدلون نه دی راوستی.
څو ورځې مخکې تاسو ولیدل وسلوالو مخالفینو په هلمند باندې د هلمند په ځینو ولسوالیو باندې پراخ بریدونه وکړل. په دې بریدونه کې وسلوالو مخالفینو ته زیاته مرګ ژوبله واوښته چې په دې کې د پاکستان د پوځ جنرالان پوځیان هم شامل وو. د عمران خان نه د ولسونو غوښتنه دغه نه ده چې یوازې راشي سفر نمایشي وي، زموږ غوښتنه ده چې د دهشت د جنګ د بربادۍ له پالیسۍ لاس واخلي، په افغانستان کې داسې پالیسي غوره کړي تر څو افغانان افغانستان سولې ته ورسیږي، امن ته ورسیږي.
که څه هم پاکستان په وار وار ویلي چې له افغانستان سره ښه ګاونډیتوب غواړي، خو نه یوازې عامو خلکو بلکې افغان دولت هم له دې وړاندې په ځلونو د پاکستان په حکومت ورته نیوکې کړي دي. خو تازه د پنجشنبه په ورځ د پاکستان صدر اعظم عمران خان د ولسمشر اشرف غنی په بلنه په یوه ورځني سفر کابل ته راځي او نوموړی به د افغان سولې، سوداګرۍ او د سیمې د اقتصادي اړیکو پر پراختیا له افغان لوري سره خبرې وکړي. احسان آرین، ازادي راډیو، پکتیا.
د اونۍ تاوده مسایل د ازادي په څپو کې پروګرام کې لملمنو سره څېړو. دا خبرونه هر پنځشنبه د ماسپښین له دوو د مازدیګر تر څلورو بجو له ازادي راډیو.
نن د ازادۍ په څپو کې اونیز پروګرام کې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو پر موضوع خبرې کوو. د دغه ځواکونو وتل به په افغانستان کې پر جګړې او سولې څه ډول اغیز وکړي؟ د امریکا دفاع سرپرست وزیر وړم ورځ اعلان وکړ چې 2000 امریکایي سرتیري له افغانستانه باسي او د راتلونکي کال د جنوري په 15مه به شمیر 2500 سرتیرو ته ورسیږي. په اوس وخت کې د امریکا 4500 سرتیري په افغانستان کې میشتي. د موضوع ته نړیوالو ورځپاڼو هم کتنه کړې ده. احمد شیبر ته وښو
لویدیز ورسپانو د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزیر د دې اعلان په اړه لیکنې خبرې کړې دي چې د جنوري میاشتې تر نیمایي به په افغانستان او عراق کې د امریکایي ځواکونو شمیر کم کړي. ګارډین ورځپاڼه لیکي د سپتمبر له میاشتې را په دې خوا چې د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ د قطر په پلازمینه دوحه کې خبرې پیل شوې دي، په افغانستان کې بریدونه شاوخوا 50% کې زیات شوي دي. د دې بریتانیایي ورځپاڼې په باور په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ د ماموریت قومندان سکاټ میلر چې په سیمه کې حضور لري خبرداری ورکړی دی چې د یاغیانو د بریدونو زیاتوالی د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري د میاشتې له تړون سره سم نه دی او د افغانستان د سولې خبرې کمزوري کوي. د راپور له مخې دا شخړې د افغان ځواکونو د روحیې د کمزورېدو باعث شوي دي، ځکه چې د سولې په بهیر کې د پرمختګ په خاطر په دفاعي حالت کې دي. د ګارډین په مقاله کې راغلي دي چې د افغانستان د حکومت د اوربند یا د شخړو د کمیدو د بیا بیا غوښتنې سربیره د یاغیانو له لورې د دوحې د خبرو پر مهال د ښه نیت نقشه نه لیدل کیږي او دې ته یې پاملرنه نه ده کړې. یو شمېر کارپوهان په دې باور دي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو ژربوتل به په دوحه کې د سولې روانې خبرې اغېزمنې کړي. د امریکا د دفاع وزارت سرپرست کریسټوفر میلر د سیشن بی پروس وویل چې په افغانستان کې به د شاوخوا 4500 پوځیانو شمیر 2500 او په عراق کې له 3000 تر کم شي. فورس آنلاین خبرونه هم په یو مقاله کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو مسله څېړلې ده. په یو برخه کې لیکي امریکایي پوځان له 2000 لومړي کال را په دیخوا په افغانستان کې دي او په فبروري کې چې کله امریکایانو او طالبانو موافقه وکړه د سولې خبرې مهم پړاو ته ورسېدي. د خبرونې په باور د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو جګپوړو چارواکو بیا بیا طالبان تورن کړي دي چې پر افغان ځواکونو د بریدونو د کمیدو لپاره کافي هڅې نه دي کړي. فورس آنلاین لیکي د ملګرو ملتونو د کډوالو چارو ادارې هم خبرداري ورکړې ده چې د افغانستان د سولې د بهیر ماتبه یو انساني ناورین رامنځته کړي. خبرونه لیکي د ملګرو ملتونو د کډوالو چارو د ادارې کمشنر فیلیپو ګراندي خبرداري ورکوي که چرته په افغانستان کې جګړه ادامه پیدا کړي ډیر خلک به د خپل کورونو پریښودو ته مجبور شي. فورس آنلاین د فیلیپو ګراندي په وینا لیکي که چرته د سولې هڅې ناکامه شي افغانستان به له وستر انساني ناورین سره مخامخ شي، خو د هیله څرګنده کړه چې داسې به ونه شي.
ازادي رادیو اورید سهار و بجې او ولس دقیقې دي. په هلمند کې د ازادي رادیو د خبريال الیاس دایی دی وجل کې دوی وونه پوره شو. حکومت تر اوسه د هغې د قاتلانو په موندلو نه دی بریالی شوی. د دایی د کورنۍ غړي غوښتنه کوي چې د هغه د وژلو عاملان باید په نښه شي او عدالت ته راکاږل شي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د پیښې د عاملانو د پیژندنې لپاره د دوی پلټنې تر اوسه روانې دي. د رسنیو د ملاتړ ځینې ادارې بیا وایي حکومت تر دې مخکې هم د ګڼو وژل شوو خبریالانو په برخه کې عدالت نه دی تامین کړی. سالی محمد سالی پرې رپورټ لري.
په هلمند کې د ازادي راډیو د وژل سوي خبریال محمد الیاس دایی د کورنۍ غړي لا هم دروازه دایی د قاتلانو د نیول کېدو او مجازاتو په تمه دي. پر هغې پیښې چې لا یې چا مسؤلیت نه دی منلی یوه اونۍ واوښته، خو تر اوسه د وژونکو په موندلو او تثبیت کې پرمختګ نه تر سترګو کېږي. دروازه دایی کشر ورور مدثر دعوت ازادي راډیو ته ویل دوی له ټولو اړخونو د وژونکو د مجازاتو غوښتنه لري.
زموږ غوښتنه دا ده چې د دایی قاتلین پیدا شي، هغه که هر څوک وي، که د طالب په ساحه کې وي، که د حکومت په ساحه کې وي، یا فرد وي، هر څوک وي، زموږ هغه حقیقي قاتل پکار دی. زموږ دا نه دی پکار چې دولت موږ ته یو څوک راونیسي، رسنیو ته راولي وایي دا د دایی قاتل و. موږ هغه څوک پکار دی چې ثبوت ورسره وي او په دې موضوع کې پوره لاس ولري، موږ ته قناعت راکړي.
د هلمند په څنګلوري ولایت کندهار کې د ملت ژغ راډیو مسؤول بسم الله وطن دوست له حکومت، وسلوالو طالبانو او نړیوالې ټولنې د عدالت په تامین کې د همکاري غوښتنه وکړه.
پر شهید الیاس تایی برید ټولو سیمه ییزو نړیوالو خبریالانو او ادارو غندلی دی، خو یوازې په غندنه باندې سر نه سره ورځي. پر حکومت مژغ دی، پر طالبانو مژغ دی، پر نړیوالې ټولنې باندې مژغ دی چې یو دا چې د شهید الیاس تایی په قضیه کې چې کوم کسان شکیل دي هغوی باید رسوا کړل سي، هغوی باید ولس ته وښودل سي. د خبریالانو د سر د خوندیتوب لپاره باید ټول اړخونه، ټولې ډلې ټپلې جدي اقدامات وکړي.
په کابل کې د آزاد رسنوی د ملاتړ ادارې یا نای اجرایه مشر مجیب خلواتګر وایي په هلمند کې نور خبریالان هم له امنیتي ګواښونو سره مخامخ دي.
په هلمند کې ځینې بل خبریالان هم ویل کېږي چې تهدید شوی د دوی خوندیتوب اوس تر پوښتنې لاندې راغلی دي، او ځینې خبریالان حتی دوی غواړي چې د هلمند بل ولایت سفر وکي. وای په هلمند کې وضعیت خنه ده. موږ غوښتنه د دولت نه داده چې یو خو د دایي مسله باید ځانګړې توګه وڅېړل سي، بل نور خبریالان چې اوس په هلمند کې پروت دی د دوی خوندیتوب او د دوی امنیت باید د محلي حکومت او همدارنګ د مرکزی حکومت په اولویت کې راسي.
د ازادي راډیو خبریال محمد الیاس دایی تیره پنجشنبه د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د په موټر پورې د نشلول سوي ماین په چاودنه کې ووژل سو او ورور یې مشتبه محمدي له دوو نورو کسانو سره چپی سو. مشتبه محمدي ازادي راډیو ته وویل د دایی موټر په کور کې دننه ولاړ وو او له کوره له وتلو لنډه شیبه وروسته چاودنه وسوه. دا چې ماین په موټر پورې کله څنګه او د چا لخوا نشلول سوی وو تر اوسه معلومه نه ده. مشتبه محمدي:
زما د ورور موټر د دایي صاحب په کور کې ولاړو، چې هغه سره له دې چې موټر ایستلی هم نه دی په کور کې موټر ولاړ دی او داسې پیښې رامنځته کیږي. ولې دا به تر څو دا وضعیت روان وي؟ که نن زما سره اوسو سبا د بل چا سره کیږي، د دې پلټنې دې اوسي.
په ولسي جرګه کې د هلمند د خلکو استازي شیر محمد اخونزاده د سې شنبې په ورځ په عمومي غونډه کې وویل چې تر اوسه هیچا د محمد الیاس دایی د وژنې د پلټنې په اړه جدي اقدام نه دی کړی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د تیرې اونۍ په څیر د څیړنو د پیل خبر ورکوي، خو د کوم پرمختګ څرک نه پکې ښکاري. د دغه وزارت ویان طارق آریان پرون چهارشنبه ازادي راډیو ته وویل د خبریالانو د وژونکو تشخیص او مجازات د دوی لومړیتوب دی.
موږ ته ډیره مهمه ده چې د خبریالانو عاملین د قتل یا قاتلین د خبرنگاران باید تشخیص شي او د قانون په اساس مجازات شي. نو موږ دغه موضوع چیرو او دغه موضوع تعقیبوو. انشاءالله که چیرې انکشاف پیدا سو حتما جزئیات تاسو سره به شریک کوو.
وسله والو طالبانو پر محمد الیاس دایی د سوي چاودنې مسؤلیت نه دی منلی او په دې اړه یې د څېړنو ژمنه کړې ده. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان د آسیا د برخې مرستیالي پاتریشا ګاسمن ویلي محمد الیاس دایی دغه سازمان ته ویلي و چې وسله والو طالبانو د مرګ ګواښونه ورته کړي دي. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان چې پر محمد الیاس دایی حمله یې د وسله والو طالبانو کار بللی ویلي چې له دې سره د طالبانو لخوا د وژل سویو خبریالانو شمیر 500 ته ورسید. بېلابېلو هیوادونو او سازمانونو د محمد الیاس دایی وژنه غندلې او ځینو یې دا یو جنګي جنایت بللی دی.
دلشکرګا شهر او
جنونور ورته په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وای
خپل خلاط کې د کوچانو ریاست
مسولان سره چې په خوښ کې میشتي.
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وای
په بل په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترين کوټ خپل
لیکن د هار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناتو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو خبرونه کوي. په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربېره لوی خبرونه کې د اف ام په 3.5 صفه صفه وځي اوریدلی شي. او اوس یو نړیواله موضوع: بازارونو ته د کورونا وایروس پر ضد و اغیزناک واکسین د وړاندې کولو چارې ګړندې شوې دي. په نړۍ کې پر کورونا وایروس یا کووید 19 ناروغي د اخته شوو کسانو شمیر تر 55 میلیون او اته لکو اوخته دی. د امریکا د درمل جوړولو یو لوی شرکت پرون وویل چې د کورونا وایروس په وړاندې دوی واکسین خلک له دې وایروس نه 95% خوندي کوي. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې په حواله سالم محمد صالح راپور لري.
د امریکا د درمل جوړولو لوی شرکت فایزر وایي د کورونا وایرس یا کووید 19 ناروغي پر ضد د دوی د واکسین د ازموینې ورستی پړاوونه جوتوي چې دغه واکسین خلک له کورونا وایرس نه په سلو کې 95 خوندي کوي. د دغه شرکت په خبره داسې ښکاري چې دغه واکسین کولی سي پوخ عمره کسان هم چې په کورونا وایرس اخته دي او د مرګ له خطر سره ډیر مخامخ دي خوندي کړي. اوس بازار ته د دغه تازه جوړ سوي واکسین د وړاندې کولو هڅې ګړندې سوي دي. دغه واکسین د نهایی ارزونې په اړه معلومات په داسې حال کې خبرېږي چې یوه اونۍ مخکې په لومړنیو ازموینو کې معلومه شوه چې دغه واکسین په سلو کې 90 مؤثر دی. د امریکا د درمل جوړولو یو بل شرکت مودرنا هم تیره دوشنبه د خپل جوړ سوي واکسین په اړه لومړني معلومات خپاره کړي و چې د هغه مؤثریت هم تر 90% زیات شول سوی و. د واکسینونو د جوړولو هڅې په داسې حال کې چټک سوي چې د روغتیا نړیوال سازمان وایي د اروپا په لویه وچه کې د سختو لګول سویو محدودیتونو له کبله تیره اونۍ په تیرو دریو میاشتو کې په کرونا وایرس د اخته کیدونکو کسانو شمیر یو څه کم و، خو په دې وایرس د مړو کسانو شمیر هغسې زیات ښکاري. لګول سویو محدودیتونو په ځینو هیوادونو کې د خلکو غوسه پارولې ده. د جرمنی په پلازمینه برلین کې پرون په زرګونو کسان په احتجاجي ډول له ماسکونو پرته لارو سړکونو ته راووتل او له پولیسو سره چې پر دوی یې اوبه شیندلې لاس او ګریوان سول. که څه هم په جرمني کې ډیر کسان د لګول سویو محدودیتونو ملاتړ کوي، خو لږ شمیر خلک چې دا محدودیتونه غیر قانوني او د ځان په زیان بولي په منظم ډول په اعتراضونو لاس پورې کوي. په نړۍ کې په کرونا وایرس د اخته کسانو شمیر تر 55 میلیونو او 8 لکو اوښتی او له دې جملې تر 90 میلیونو ډیر کسان روغ سوي دي. په کرونا وایرس یا کووید 19 ناروغۍ په نړۍ کې د مړو شمیر تر 1 میلیون او 4 لکو اوښتی دی.
یو ځل بیا پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سرلیکونو ته. په افغانستان کې د استرالیایي ځانګړو ځواکونو لخوا د ترسره شوو جنګي جنایتونو د اعدامو په اړه د یوې څلور کلنې څېړنې نتیجه ښیي چې کره شواهد شته چې دغو ځواکونو په غیر قانوني توګه 9 بندیان او ملکي وګړي وژلي دي. د استرالیا دفاع وزیر انګوس کامپل نن پنجشنبې د دغې څېړنې د راپور تر خپرېدو مخکې د استرالیایي ځواکونو لخوا د ناوړه کارونو په خاطر د افغانستان د خلکو بخښنه غوښتې ده. د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې د استرالیا صدر اعظم سکاټ موریسن هم تیر ماښام پر دې موضوع له ولسمشر اشرف غني سره خبرې وکړې. د خبر پاڼې له مخې موریسن په افغانستان کې د یو شمېر استرالیایي سرتیرو د جنګي جرمونو په ترسره کېدو د خواشنۍ څرګندولو تر څنګ ولسمشر غني ته ډاډ ورکړ چې د هغوی څېړنې به په ښه توګه ترسره او عدالت به تامین شي. د کویت یو شمېر دیني عالمانو په افغانستان کې روانه جګړه ناروا وبلله او د بیړني اوربند غوښتنه یې.